د مزدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکړو، د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا روژې په لومړۍ ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون ختو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روژی په لومړۍ ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي. د غور د امنیت قمندان شاغا شتاب ازادۍ رادیو ته ویلي چې تېره شپه د فیروزکو ښار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیت قمندان جنرال امین امرخیل د دوشنبه په ورځ بیا ازادۍ رادیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسي وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه یې ترلاسه شوي. امر خیلې دا کړي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د برپل کلي یو شمېر کورونه هم سوځولي او دا کلی دا مهال د طالبانو په کنټرول کې دی. د هرات د امنیت قمندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی وو. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم قلي اردو مرستیال ویان احمد صادق ایسا ازادۍ رادیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلي کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
ریم پلی لوا قمندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترڅ کې وتنا وسوال ترګر وجلی دی او نه تنا تپیان کړی دی.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدونو رپورټونه ورکړل شوې دي. د غلطه د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خانی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه وجلی او دوه سرتیري برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطایت کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لس سرتیرو او وو طالب سرتیرو د لکیدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسولیت منلی. بلخوا د فرا ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رادیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 50 کسان وشل شوي. د بکوا ولسوال وی په دې برید کې لس د هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. دا چې سیمه د طالبانو په ولکه کې ده تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې ممنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوی. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادۍ رادیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و، د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا په رامنځته شوې جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ اتلس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړي ویلي دي چې د دوی خواته څلور سرتیري پیاندی. په داسې حال کې چې د روسیې په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې پیښې شوې، په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلي چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پر اقتصادي غوړاوي غږېدلې. زلمی خلیلزاد چې دا مهال له طالب استاو سره د خبرو لپاره دوحه کې دی، پر خپل ټویټر یې د دوو هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړې توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلي خلیلزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بللی چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارامونکو نښو نښانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو یوه ډله او بم غورځونکي افراطفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی سو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکي وایي چې په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته لاغه شوې چې پرون دغلته د دوو قومونو ترمنځ نښتې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدر مون اوریدونکو، راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د او نورو پښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونۍ حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیاتو رڼا واچوله. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتۍ په خاطر ځنډول شوی وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لورې یې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان وزي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي، بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایلو چې تر اوسه دوړو لور په څوزلي خبرو کې پر بحث کړی دی. په قطر کې طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډیرو لورو له طالبانو غوښتي چې اور بند وکړي. هغه مسله چې له دې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع وه، خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اوربند پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اوربند امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
ستراتیژیک پوینټونه اوربند نه ده، زما په اکثره ستراتیژیک پوینټونه په دې مذاکرات کې دوه خبرې دي. یوه خبره د طالبان لخوا کېږي چې بهرني پوځونه له افغانستانه ووځي، او بل د امریکایان لخوا نه ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځواله ونهګرځي په راتلونکي کې، او طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوو ټکو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې اصلي د بحث محور باندې خبرې دي.
پر اوربند سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلې دو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډیر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تېره بیا د روژې د میاشتې مناسبت د اوربند اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړی او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کیږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې که سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډیر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوالو مقاونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري که نه، یو او په عین زمان کې طالبان خپلې غوښتنې هر څومره چې امریکایانو ته نرمښي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلې کوي، که دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي، او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ تیر ورځ دلیزه وسلواله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید بسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفاتی را که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیش هم 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستن، 20 تن تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشته که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. در اطراف دو خانه هایی که بود ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم، در اونجا بسیار خطراتی هم گفتی به اون خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگه در اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، 20 نفر زخمی داشتن، همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در یک ساحه دیگه در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیه.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک نیولی دی د دې حملې په تړاو، یا دا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت حادثه رو گفته به دوش گرفته باشه. میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده؟ میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي، چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلي کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډېره زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سول، خلکو ته واورېدل سول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کوم، اما ګډون مې نه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس د اجرایه پښک مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشرانو سپین ږیرو پښک مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې رسوای کولای، ګډون مې رسوای کولای، دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار شروع کړی وای، یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي، بیا د سولې نتایج راولي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرفته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله، شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطقې درلودې او منطقې همدغه و چې
یو خبر اسې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا 14 یا 12 کسانو چې ګډون وکړي، خو ولسمشری ته کاندید و غیو کس چې ولست کسانو دوی لاړل نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو دغه ټاکنو تم نومان نه یاست، نو او دغه دلیل تر ډیره چې ټینګار کړي چې دا به یو کمپاینی جرګه ای، تاسو ولې ګډون نه کړئ؟
نه، هغه دلیل په ما کې نه، زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوی و، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي، هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، وایي چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوې وای. نو متاسفانه چې هغه سیم وسوله، طالبانو جرګه رد کړه او وې نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو موریدلې واوسي، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات واوسي چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو. خو هغه ځینې معاملات چې په هغه کې اختلاف نظر شته او په هغه کې څه اشاري سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو به ده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث شي او ومنل شي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب استاذ ترمنځ د دغو مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې داره چې مؤثرې شي، هیله مې داره چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سول ته ورسیر او بچانو ژوند پاتې سی او هر ورځ مرنسی د دواړو خو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان اوس مرد خو دواړو د افغانستان بچان دي، د دې لپاره چې دا غمیزه ورکسی او لندسی او قطسی او بندسی غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب شي. خو د امریکای او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نورو افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاور ته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوند لپاره کېږي.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کېدو، هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي، او همدا اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ شي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغو هڅو د څه تر دې د مچ کوم رنګ راوړل د سولې لپاره نه درلود، هم غږینه و کوم بل موضوع؟
هلته امریکایان سوله نه غوښتل؟ هلته امریکایان د سولې مخالفه و؟ هلته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې کوشش مخالف کا؟ پاکستان مخالف هلته، امریکا مخالف و؟ خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده، او موږ او طالبان د افغانستان خلکو وروڼه سره ورو. نو ما په ډېر درک او احساس دا خبر کړی چې طالبان زموږ وروڼه دي او دا حقیقت دی، زموږ وروڼه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه مو وکړه، هغه وخت کې تاسو ویلي وو چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معامله ده، څه ډول معامله وه؟ په کوم لامل مو دا موضوع ویلو؟
ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شو، کله چې موږ غوښته نه شو کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل، زما په دوران کې ډېر کوشش شو، موږ هم ډېر ژغمو کې خو نه کېدل جنگ د پردو معامله نو ډیر جګونه به موږ بحث دی، خو جنگ موږ نو خلاصه ده کلام، دا جنگ نن هم موږ نه دی، پرون هم موږ نه دی، په دې جنگ کې صرف افغانان وژل کیږي خو منفعت د پردو دی.
که تاسو راته وایئ چې امداوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي، څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی، او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
سولې کې ښه دواړه سره همکار وي؟ زما شخصي کوشش دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او همکاري دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې سترو هیوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولی و، هغه هم د افغانستان د سولې لپاره، دغه لیک تاسو هم ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب می ترلاسه کړ، هغه خو می دوه کال دمه خواستولی و، یو لیک می په هماغه مضمون رئیس جمهور ته استولی و په هماغه هدف، او بل می هم د طالبانو مشرانو ته مولوی هیبت الله خان صاحب ته استولی و، او جواب می دا هغه څه ترلاسه کړ خو د رئیس جمهور سم جواب ترلاسه نه کړ.
جواب څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګې مخالف نه یو، ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان باید راټول شو خپل کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاوره کې لنډ کړو چې موږ د مرګ او ژوبل باعث کیږي.
د نور هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوئ دوی دغه همکاري ښیي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سولې لپاره همکاري کوو، دوی دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
موږ شرط نه دی ورتېږي، زموږ شرط یوازنۍ دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي، حقیقي دي وي، او د افغانستان د ثبات لپاره دي وي. او دا چې
موږ خو شرط نه لیکو، دغه شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغوی مشته شرطونه نه دیشي. او دا چې ستر هیوادونه او د همسایه هیوادونه دي په افغانستان کې خپلې شخړې مخته نه وړي، افغانستان چې دوی د شخړو ځای نه بلکې د همکارۍ ځای، زموږ هڅه دا ده او خدای دې وکړي ته ورسېږي.
قطر غونډه چې کله لاغ وسوه لامل یې څه و د تاسو په نظر؟ او آیا بیا به هم داسې غونډې ته تاسو لاړ شئ په قطر کې چې کوم تابعیا ورته لرئ چې ورته ورسئ؟
دا چې عامل څه په هغه بنه شکېږو ډېر وو، خو ارزو مداره چې بل بین الافغانی غونډه ژر تر ژره جوړ شي او ژر تر ژره افغانان خپل کس رکشینی او پر خپل سرنوشت په خپل خبرو کې په خپل لاس یې وټاکي. د پرودوسر د خارجي هوادو سره ارزو داد او کوشش دادی چې د افغانستان په سولې کې همکار شي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایگان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې ولسمشر غنی نه ملاتړ کړو، په هغه ملاتړ مو پښیمانه یاست که خوښ؟
ما به شک چې ملاتړ ځنی وکړ، لکه څنګه چې دوی ما مناسب سړی بڼی دی کار لپاره، خو ارزو می دا چې دی او د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سکل هم د روژې له را رسېدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي. کابل ښاریان وایي هر کال په دغه میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي، خو افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
زور است که سر یانیم سر دوست ها شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلیم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل ښار بیوزلی اوسیدون کی وای د روژې لرا رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بای دومره لوړی شوی چې دوی دا خستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې 3.5 افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي، غریبان نشي کولی او کراچوان نشي کولی چې اوړه واخلي. زور است که سر یانیم سر دوست ها واس مینی که منگ اخپلا یا من اوړه اخلیم پور است که آغم کلا پیسه برابر شي کلا برابر ایگی نه.
د دغه ښار بل وسیدون که جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 1380 رفت، روغن هم بلند رفت، یک 1000 بود حالی 1050 رفت شد. از ماه رمضان که بعد ما در دیگه مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت و مشمول کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشم.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بیو لوړیدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلې دي. دوی دا هم وای مواد له لوی وارداونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډیره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل خاروالی ویاند جلیل سلطانی ازادی رادیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د موبایل مونږ لټول درنو پلورونکو نجدی هیله کړی چې د اسلام ارشادات ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي
انصاف او عدالت کار بگیرن
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅ